سلامون ستړي مشه کابل کې د مخام شپږ بجې شوې خبري مجله کې مو ز فريده سيال د امیر احمد صفي د تخنیکی چارو په سمبلخت کوربنه یو مجله په خبرونو پیل کړو. د ازبکستان ولسمشر د ترک تبارو سازمان په پرونی غونډه کې د افغانستان د اوسني وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې ده او ویلي دي چې اړتیا ده د هېواد په سملور وخوځېږي. شوکت میرزیایف ویلي دي د سازمان د بهرنیو چارو وزیران به هڅوي څو د افغانستان په اړه ګډه تګلاره جوړه کړي. دغه ناسته چې د ازبکستان په سمرقند کې جوړه شوې وه د ترکیې، آذربایجان، قرغزستان، قزاقستان ولسمشرانو او د ترکمنستان استازي او د هنګري صدر اعظم ویکتور اوربان پکې ګډون کړی و. بل خوا پرون د برېټانیې د بهرنیو چارو وزارت پیوی اخباری شوی لامی که دا افغانستان وزید کرکی چن بللی دی او لخپل و خلق و مختیدی چی دا خیوات لسفر کود و دادو وکری. خود دا طالبان و دا حکومت ویان زبیلا مجاهد بیدا غندیخنی بزای نوبولی نمولی ازاده رادیو تو ویل دا افغانستان وزید تر پخواخه او حد سروانه دا چلانور هم پسی خشی. اورزګان ولایت کې د یوې نهچاو د مرمۍ چاودنې یو ماشوم وژلی او بلې ژوبل کړی دی. په اورزګان کې د طالبان د والی ویاند احسان الله حماس نن ازادي راډیو ته وویل دغه پیښه سهار مهال د ترینکوټ ښار اړونده چشمې مهران سیمه کې شوې ده.
ماشومان یو زړه مرمۍ پیدا کړې وه، نو هغه انتقالول او تکول یې ده، نو هغه مرمۍ پچودلې، یو کس شهید شوی دی او یو زخمي ده.
دا نموړي په خبره پیښه هغه مهال رامنځته شوې ده چې دې ماشومانو د کور مخې ته له دې مرمۍ سره لوبې کولې. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د سره صلیب نړیوالې کمیټې اندېښنه ښودلې وه چې افغانستان کې نچاو دې مهمات هر کال سلهاو کسانو ته مرګ ژوب لاړوي. دا بیپولی خبریالانو ټولنې د افغانستان رادیو د پخوانی خبریال د ازادي رادیو د پخوانی خبریال محمد الیاس تایید د دوهم تلین په مناسبت غوښتنه کړې ده چې د هیواد د دې مخکې خبریال د وژنې د قضیې په اړه څېړنې باید نیمګړې پاتې نه شي. دایې د 2020 کال د نومبر په 12مه د هلمند په مرکز لښکرګاه کې د پر موټر د نخلو شوې بم په 14 کې ووژل شو. دغه مهال حکومت د دې پر وژنه طالبان تورن کړي وو ویلي چې یو کس یې د قتل په تور نیولی دی، خو پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته په دې اړه هیڅ اجراحات ونه شول. د بیپلی خبریالانو د ټولنې ویاند پولین اټس مول ازادي راډیو ته وویل چې د خبریالانو په وړاندې د شو جنایتونو پر وړاندې معافیت د نه منلو دی. هغې زیاته کړې ده د دې ټکن ورکوونکي جنایت په اړه تحقیقات باید نیمګړې پاتې نه شي او دا ډول پیښې هم باید تکرار نه شي. د افغانستان د ازادو رسنیو د ملاتړ د ادارې نه یې د یو راپور له مخې 1399 کال د افغانستان د څه باندې څلور لسیزو جګړو په ترڅ کې د خبریالانو لپاره تر ټولو خونړی کال و. ټاکل شوی د امریکا مخکینی ولسمشر ډونلډ ټرمپ د 2023 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ګډون پریکړه د سه‌شنبه په ورځ اعلان کړې. جیسن میلر چې له ډېرې مودې راهیسې د ټرمپ سلاکار ده پرون د خبر اعلان کړ. ټرمپ چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو پر مهال به عمره 28 کاله وي د کانګرس لپاره د منځمهال انتخاباتو په درشل کې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ګډون خبره وکړه. ویل شي دی به د نومبر په 15مه یو ډېر مهم اعلان وکړي. میلر په پورټسکاټ په وینا کې د ټرمپ له خولې وویل چې په انتخاباتو کې د درېدو په برخه کې هیڅ شک نشته او تبن چې دی به ګډون کوي. او ټاکل شوی ده چې افغانستان د کرکټ ملي لوبډله له سریلانکا سره تر سیالیو مخکې د تمرین لپاره متحده عرب امارات ته لاړه شي. د افغانستان کرکټ بورډ نن پنجشنبه رسنیو ته په سوالي خبر پاڼه کې ولیدي چې افغان لوبډله به په متحده عرب اماراتو کې د تمریناتي کمپ له پای ته رسېدو وروسته سریلانکا ته وخوځېږي او د روانې نومبر میاشتې په وروستیو کې به د دغه هیواد له ملي لوبډلې سره درې ورځنۍ مسابقې وکړي. تاسو د ازادي راډیو نه خبرونه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې درته د مطالب لرو. نن د ازادي راډیو د خبريال الیاس تایید وژل کېدو دویم تلین دی. د دې وژل شوی خبريال مور وای د الیاس مرګ سره یوازې د هغه خزنه بلکې وطن او خاوره ور باندې هم کونډه شوې ده.
شهید محمد الیاس غم زړتیا نه لري. زموږ په کورنۍ کې هر ورځ نوی تازه کیږي او ښځه په هر چا کندیږي او زما په بچی خاوره کونډه شوه.
واقعیا هر څوک چې زموږ سره د دای پاړه پوښتنه کوي یا ماته اکثره لیږي په زړه کې مې یو ډول اور بل شي.
دا بیا د الیاس د ورور مشتبه محمدي و چې ویلې د ورور غمی لا تازه دی. خو د الیاس د وژل کېدل یوازې د هغې کورنۍ د غم په ډبر نه ده کینولې، د هغه ملګري او دوستان هم د ویر په ډبر ناست دي. د هغه نږدې ملګری نعمت الله همت وایي هغه د ازادي راډیو له لارې د هلمند خلکو غږ و.
دایي صاحب چې کله به ازادي راډیو د دغه خبر غوښتي موږ به په داسې تلوسه د خبر اورېدل کېدای چې د هلمند غمخواري یو.
د ازبکستان په سمرقند کې جوړ شوې غونډه کې د افغانستان د وضعیت په اړه اندېښنه ښودل شوې ده. وکولاندې په خبرونه کې پرې راپور لرو. همدارنګه د افغانستان د نور مسایل ترڅنګ د ایران اعتراضونو ته به هم تم شو. ملتیا مو وکړئ.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشه. د ازبکستان جمهور رئیس شوکت میرزیایف د افغانستان د اوسنی وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې ده او وایي د حالت باید سم لور ته یوړل شي. میرزیایف د ترک ټبار سازمان د مشرانو په غونډه کې چې پرون په سمرقند کې پیل شو ویل د افغانستان اوسنی پیچلې وضعیت د ټولو لپاره د اندېښنې وړ ده. اخوا برېټانیا په افغانستان کې امنیتي وضعیت کړکېچن بللې دي او له خپلو خلکو یې غوښتي دي چې دغه هیواد ته د سفر کولو ډډه وکړي. جزئیات په دومره ظاهر ملو ورو
د افغانستان د اوسنی وضعیت په اړه د نړیوالو د اندېښنو دوام. د ازبکستان جمهور رئیس شوکت میرزیایف وایي په افغانستان کې پیچلی وضعیت د ټولو لپاره د لویو اندېښنو سرچینه ده. زایف چې پرونی په سمرقند کې د ترک ټبرو سازمان د مشرانو په غونډه کې خبري کولې وویل له اوسنی وضعیت مثبت لور ته باید د افغانستان سیخ کول له یادونه وستل شي. هغه زیاته کړه دوی به خپل د بهرنیو چارو وزیران وهڅوي چې د افغانستان د مسئلې په اړه یو ګډه تګلاره جوړه کړي. په سمرقند کې د ترک ټبرو سازمان په غونډه کې د ازبکستان د جمهور رئیس په ګډون د ترکی، آذربایجان، قزاقستان، قرغزستان جمهور رئیسانو، د ترکمنستان استازي او د هنګری صدر اعظم ګډون کړو. په ورته وخت کې د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر ولادیمیر نوروف وړاندیز کوي چې له طالبانو سره د تعامل په اړه د ترک ټبرو هیوادونو ترمنځ یو واحده تګلار جوړ شي. طالبان بیا له دې هیوادونو سره خپل اړیکې خي بولی او وایاندي زبیح الله مجاهد ازادي رادیو سره خبرو کې د دې هیوادونو اندېښنو ته په ځواب کې وایي هغه څه چې د افغانستان ناسم وضعیت خودل کیږي کره معلومات نه دي.
خدا دسی په افغانستان کې کوشش روان دي وضعیت لا بهتر سي لا ښه سي لا د اعتماد وړ سي. کوم کوم تشویشونه سي خودل کیږي وضعیت نه سم خودل کیږي دا خبره سم نه ده. شل کال په افغانستان کې جګړه و اشغال او هغه حالت بد و اوس افغانان د خپل هیواد مالکان دي.
زبیح الله مجاهد داسې مهال وضعیت د ډاډ وړ بولي چې له دې وړاندې په سیمه کې د پاکستان په ګډون روسي، ایران او هند هم د افغانستان حالات نازک بللی. تر خوای د برېټانیې د بهرنیو چارو وزارت پنون د نوومبر په 11مه لخپل ټولو وګړو غوښتي چې افغانستان ته سفر کول ډډه وکړي. برېټانیې یو خبره کړې خبر پاڼه کې لیکلي په افغانستان کې امنیتي وضعیت لا هم کړکېچن دی او له افغانستان د ترهګري زبریدونو د دوام ګواښ شته. د اعلامیه کې زیاته شوې په کابل کې د 2022 کال په جولای کې د القاعده د مشر ایمن الزواهری له وژل کېدو وروسته تاوتریخوالی زیات شوې او په ټول افغانستان کې تګ راتګ له خورا لوړ ګواښ سره مخ دی. خو طالبان بیا دا نه مني چې کنه افغانستان دینه امن وي او د خلکو ژوند دی له ګواښ سره مخ وي. طالبان داسې مهال دا ادعا کوي چې راپورونه وایي تیر اونۍ استخبارات یو ځل بیا د خزینه فعالانو ظریفه یعقوبی، د هغې خور عارفه یعقوبی او فرحت پوپلزی په ګډون په ننګرهار کې یو لیکوال ظاهر عمار نیولی او تر ننه یې برخلیک معلوم نه دی.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د بخښنې نړیوال سازمان د طالبان لوري پارکونه او تفریحي ځایونو ته د افغانو میرمنو د نه پریښودو په غبرګون کې ویلي د افغانو میرمنو او نجونو د حقونو په برخه کې وروستي بندیزونه هغه څه دي چې د دوی لاسرسی عمومي چاپیریال ته لنډوي. دغه سازمان په خپل ټویټر پاڼه د یو راپور په خپرولو سره ویلي دي چې نړیواله ټولنه باید د افغانو میرمنو ستونزو ته په کمه سترګه ونګوري. جزئیات په خطر پردیس نه واورو.
مو خانه امام نداشتیم.
فرزانه د کابل ښار په یو برخه کې ژوند کوي. د کابل ښار دغه اوسیدونکو د طالبانو لوري پر افغان میرمنو لورستي او محدودیتونو ناخوخه ده. فرزانه وای د طالبانو لوري پارکونو، تفریحي ځایونو، ورزشي کلبونو او حمامونو ته د میرمنو نه پریښودل نه یوازې دا چې پر دوی بلکې د دوی پر ماشومان هم اغیز کړی دی.
موک په نه کې وزل خپل ماشومان د تفریح لپاره پارکونو ته وړل. موک خیر خو زموږ اولادونو باندې محدودیت وضع کړی. د ژوند کولو حق ورستر بل اخیستل کیږي. زموږ نه د ژوند کولو حق اخیستل کیږي. تاسو حکومت نه کیږي.
سحر هم د کابل ښار اوسیدونکو ده. نو موړی له دولسم ټولګي فارغه شوې اوس مهال په کور ناشته ده. د غنجلې د طالبانو لوري په میرمنو ورستوي محدودیتونو ته اندېښنه لري. نو موړی اندېښنه خي چې طالبان له کورونو د میرمنو په وټول هم بندیزونه لګوي. سحر له نړیوال ټولنې غواړي چې افغان میرمنې او نجونې له یادونه باسي.
له نړیوال ټولنې مو هم دا غوښتنه ده چې اوسنۍ حکومت په یو ډول نه یو ډول قانع کړي چې موږ کولای شو خپل حقونو ته لاسرسی ولرو تر څو موږ ته د کار، تعلیم او نورو فرصتونو زمینه له کور نه بهر برابر شي.
له دې سره خو کې د بخښنې نړیوال سازمان د جمعې پورس په خپل ټویټر باندې د یو ویډیوي راپور په خبرولو سره پارکونو او تفریحي ځایونو ته د طالبانو لوري د میرمنو د نه پریښودلو په خبرګون کې ولیکل چې د افغان میرمنو او نجونو د حقونو په برخه کې ورستي بندیزونه هغه څه دي چې د دوی لاسرسي عمومي چاپیریال ته لنډوي. دغه سازمان همدار از ویلي نړیواله ټولنه باید د افغان میرمنو او نجونو ستونزو ته په کم سترګه ونه ګوري. دغه خبرګونونه په داسې حال کې دي چې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف وزارت ویان عاکف مهاجر د تیرې چهار شنبه پورس ازادي راډیو ته وویل چې میرمنو ته له دې وروسته پارکونو او تفریحي ځایونو حمامونو ورزشي کلبونو ته د ورتګ اجازه نشته. څو میاشتې وړاندې هم طالبانو د شرعي حجاب په درلودلو سره یوازې د اونۍ په درې ورځو کې میرمنو ته اجازه ورکړې و چې پارکونو ته لاړ شي. سره له دې چې طالبانو په ظلمونو ویلي د افغان میرمنو ټول حقوق به د اسلامي اصولو پر رڼا کې ټینګوي، خو له هغې ورځې چې دوی په ټول افغانستان د دویم ځل لپاره واکمن شوي، د افغان جونو په وړاندې له شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو دروازې تړل شوي، ډیری افغان میرمنې په دولتي ادارو کې له کاره ګرځول شوي دي.
اوس په افغانستان یو بلې موضوع ته هم ورشو. د ملګرو ملتونو سازمان د کډوالو علي کمشنری په افغانستان کې د روان ژمي په اړه د بې ځای شو افغانانو وضعیت ته جدي اندېښنه ښودلې ده. دغې ادارې په یوه خبر پاڼه کې اندېښنه ښکاره کړې ده او ویلي دي که په دغه ژمي کې اړمنو کسانو ته رسېدنه ونه شي نو دغه ستونزې به څو برابره شي. له بلې خوا بیا یو شمېر اړمن کسان په دغه ژمي کې د سرپناهونو وړتیاو د نشتونه سره ټکوي، خو د طالبانو حکومت بیا په دې برخه کې د هڅو خبره کوي. جزئیات په بیا هم د خطر پر دې سنور
دا هغه څوک دی چې په پکتیکا ولایت کې د ورستۍ زلزلې لامل د کورنۍ اتغړی مړ شوی. نو موړې چې نه غواړي د امنیتی ستونزو لامل نوم پر راپور کې واخیستل شي وای ورستۍ زلزلې ټول کور له خاورو سره خوري کړای. د خبرو وسل خپل سیمې بي ځای شوی او د سرپناه د نل رولو لامل سخت ستونزې تیروي.
دا چې کور په بشپړ ډول مانځتل نو د مرستې په باب کوم هغه لمرنه یې ته د یو مرستې له غزېما د خیمې چې په یو وخت کې د زړه شي ورته ضرورت وو کافي ډول رسیدلی. ولې متاسفانه هغه ژمنه مرستې چې موږ سره وعده شوې چې انسیار به کومه تجربه او یو به جوړوي نور مؤسسات انرژي به جوړوي سوډم نیلوي، خو هغه رقم کرونا ونه شو که څه هم د زې تقریبا څلور پنځه میاشتې کېږي ولې تر اوسه پورې دا ساسي کار نه دی شوی.
خدای وازی خای دغه کس نوی په هغه ولایتونو کې چې د طالبانو په ضد جګړې روانې دي لو دی وړاندې هم د بيځای شوې او کورونیو د بد وضعیت پاړه راپورونه ورکړل شوی. د غندخني په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو سازمان د کډوالۍ عالی کمشنری یا یونټ سی آر په افغانستان کې د را روان ژمي پاړه د بيځای شوې او افغانانو وضعیت ته جدي اندېښنه ښودلې. د غیداري په وی خبر پاڼه کې چې د جمعې په ورځ ناوخته خبره کړې ویلي په افغانستان کې د ورستۍ او طبي پیښو د غشان جګړو لامل بي ځای شوې کسان له سختو ستونزو سره مخ دي. یا د ادارې ګواه کړي کده غو بي ځای شوې او همدارس اړمنو ته په بیړني ډول رسیدنه ونه شي خای در روان ژمي شپې او ورځې لدوی هم قرباني واخلي. د ملګرو ملتونو د سازمان د کډوالۍ عالی کمشنری یا یونټ سی آر د غشان لیکلي چې د افغانستان په ځینو سیمو کې د ژمي د سړو درجه په اسانۍ سره له منفي 25 سانتي ګراد نه اوړي او دا هغه وخت دی چې ډیری اړمن کسان دغه یخنی توان نه لري او له سختو ستونزو سره مخ کیږي. په دغه خبر پاڼه کې په افغانستان کې د ورستۍ او طبي پی خلامه له هغه کسانو ته چې زیانونه ور رسیدلې اشاره شوی او ویل شوی چې اړوند ادارې باید دوی د لاسټیمې لپاره ژر تر ژره لاس په کار شي. له دې سره خو کې به د طالبانو حکومت وایي چې دوی اړمنو او بې ځای شویو ته د مرستو رسولو په برخه کې هڅه کوي. د دوی ویان زبی الله مجاهد د شنبې پورس ازادي راډیو ته وویل
د مهاجرینو وزارت تخبر ټول امکانات څخه د مهاجرینو د ژوند او د هغو لپاره د سونتوکو دوا او نور صورتونو په ایجاد کې هڅه کوي، خو تر ډیره تاسې پوهیږي چې افغانستان د اقتصادي پلوه ستونزو سره مخ ده. ډیر د نړیوال ټولنې او بشري نهادونو مسؤلیت جوړېږي چې هغوی هم له افغانانو سره په دې برخه کې مرسته وکړي او دا د یو بشري ستونزې په توګه باندې وپېژني.
په تیرو څو میاشتو کې په افغانستان کې طبي پیښو او ځینو ولایتونو کې جګړو ډیری افغانان له خپل اصلي مینو بې ځای کړي چې اوس مهال له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د دغه وړمنو کسانو وضعیت ته نړیوالو بنسټونو هم وخت نا وخت خپلې اندېښنې مطرح کړي او دوی ته د رسیدنې غوښتنه کړې ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس په ګوندی ایران ته ورشو. په ایران کې د حکومت پر ضد ولسی اعتراضونه ورسره یو ځای د مظاهره چیانو ځپل دوام لري. په همدې منځ کې جرمني او اسلند په ایران کې د بشري حقونو پر وضعیت د غور لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا د غونډې د جوړېدو غوښتنه کړې ده. تفصیل بسمت څاروان وړاندې کړې.
په ایران کې د اعتراضونو د ځپلو په خاطر جرمنی او آیسلند پرون جمعه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو له شورا وغوښتل چې په ایران کې د بشري حقوقو د سرغړونو په اړه یو ځانګړې غونډه جوړه کړي. د اسوسییټډ پریس خبري آژانس د راپور له مخې د بشري حقوقو شورا د جرمنی او آیسلند د غوښتنې له ترلاسه کولو وروسته دا ځانګړې غونډه به شاید د نومبر په 24مه دایره شي. د دې راپور پر اساس جرمنی او آیسلند د ایران په اسلامي جمهوریت کې د بشري حقوقو د خرابېدونکو وضعیت په تیر بیا د شزو او ماشومانو د وضعیت د څیړلو غوښتنه کړې ده. د مهسا امینی په نوم په توقيف کې د وی پیغلې له وشل کې دوروسته د سنبلې شپږشته میڅخه په ټول ایران کې اعتراضونه پیل شول چې لا هم دوام لري. دا د ایران د حکومت پر ضد تر ټولو ستر او دوامدار اعتراضونه بلل کیږي. په ایران کې د بشري حقوقو سرچینه وایي چې لږ تر لږه 328 تنه په دغو اعتراضونو کې وژل شوي دي. په ایران کې د بشري وضعیت په اړه د بشري حقوقو د شورا لغونډې سره د موافقه لپاره د دې شورا په درو کې د یوې برخې غړیو هیوادونو موافقه پکار ده. دا شورا او څلبیش غړي لري. تر دې وړاندې هم د بشري حقوقو درې څلبیش ملاتړو ادارو او مؤسسو د داسې وی غونډې د جوړېدو وړاندې کړی وو. په جنیوا کې چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا مرکز دی، د آیسلند استازي ویلي چې دوه څلبیش هیوادونه د ایران د بشري حقوقو د وضعیت د څېړلو لپاره د غونډې د دایرې دو ننګ کوي.
له خبرونو ور اخوا
نن د نومبر 12 په هلمند کې د ازادي رادیو د خبريال محمد الیاس سید وجل کېدو لد وهم تلین سره برابر ده. دوه کال وړاندې په دغه ورځ د ازادي رادیو خبريال محمد الیاس سید هلمند په مرکز لخرګه کې د مقناطیسي مینې په چودنې کې وژل شو. د خبريالانو د حمله تړ بنسټونه د طالبانو پر حکومت غږ کوي چې د الیاس سید قضیه د څېړلو په برخه کې د خپل ژمنې پوره کړي. تفصیل با صادق رښتینی وړاندې کړي.
د محمد الیاس دای مور وای د زوی غمی زړتیان لري او د دوی په کورنۍ کې هر ورځ تازه کیږي.
د شهید محمد الیاس غم زړتیان لري زموږ په کورنۍ کې هر ورځ نوې تازه کیږي او شته په هر چا کندیږي او ما په بچی خاور کندس.
محمد الیاس دای د 2000 میلادي کال د نومبر په 12 نیټه د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د مقناطیسي ماین په چاودنه کې چې پر موټر یې نشلول سوی وو ووژل سو. مجتبی محمدی چې د الیاس دای ورور دی او په دغه چاودنه کې د نوموړي سرټپ سوی وو دا د خپل ژوند تر ټولو دردونکې پیښه بولی. هغه وایي د ورور نه موجودیت د کورنۍ په هر برخه کې احساسېږي.
زموږ د پاره تر ټولو دردونکې او سخت شبه دا ده چې هغه پروګرامونه چې موږ سره بدایي تر سره کول او دایبه را سره مرسته کول او دایبه زموږ سره په ټولو ټولنیزو فرهنګي کلتوري او هغه مسایلو کې چې مشري او اقتصادي وضعیت د ټولو کې زموږ سره دایونه نس دا زموږ د پاره تر ټولو سخت شبه ده او دا شبه موږ هیڅ کله نسو هیروالای. واکیان هر څوک چې مرسته د دای پاره پښتنه کوي یا ماته اکثر لیږي په زړه کې مې وډول وور بلسي.
محمد الیاس دای له یوې لسیز زیات له ازادي رادیو سره د خبريال په توګه دند تر سره کړه. هغه د جګړې له لومړۍ کرښې نیولې بیا د عام خلکو پر ژوند او ستونزو راپورونه برابرول. په هلمند کې مش خبريالان وایي لا هم د الیاس دای تشه حساسوي. نعمت الله همت، احسان الله فیدا او ګل محمد
دایز مش په منس کې داسې خبريال و چې مش ټول به تل خوش ساتلو او خپل راپورونه کې د مظلوم ژغ ته ځای ورکاوه او حقیقت به راس پړل.
الیاس دای یو زړور او پر وطن من خبريال و. دغه ترڅنګ الیاس دای ترڅنګ شته خبريالان هم تشویقول او مثلا زه خپل مثال درشم چې په زیاترو خبرونو او پروګرامونو کې تشویق راکوه او دې ته تشویقولم چې لا هم نور مخته ولاړسم.
محمد الیاس دای د بچکل د ملګرو پامینس کې وو نو ډیر ټوک ټکالی به کولې، یعنی ملګری به ډیر خوش او خوشاله ساتل.
د هلمند ځای اوسیدونکو وایي لتیر دوه کال راځي چې محمد الیاس دای وژل سوی دا سه احساسوي لکه د دوی ځخ چې خاموشه سوی بي.
موږ ازادي رادیو اوریدو اوري دي
ارواشاد دای صاحب تر شهادت ورسته دی المن ژغ په ازادي رادیو کې ډیر کم سوی ده
دای صاحب چې کله په ازادي رادیو دغه خبر غوښتي موږ به په داسې تلوسه د خبر اورو دی کدی چې د هلمن غمخوار یو او زموږ ژغ تر ځای رسی یعنی چې لکه موږ چې بدبل فاشه قتل او دای صاحب ته امید هم دته شاید موږ ژغ تر ځای ورس لکه چې په هلمن کې ډیر ناخواله پیښ را ل مختره
د کابل پریس کلب مشر از احمد تسلوی د محمد الیاس دایی د وجل کې دوه کال پر کېږي خو د طالبان حکومت د نوموړي د وجل کې دوه قضیه نه د تیړلې شاغلی تسل د طالبان پر حکومت ځخ کوي چې د الیاس دایی د قضیه د تیړلو په برخه کې د خپل ژمنو پوره کړی
هغه وخت ما خو په یاد دي چې طالبانو دا ژمنه وکړه چې موږ به د دغه پیښ په اړه باندې پلټنه وکړو که څه هم د شهید الیاس دایی د شهادت په اړه باندې نه د تاییدی خبر ورکوي او نه هم د رد دا خبر هم داسې ګونګه پاتې وه که چیرې طالبان رښتیا هم د بیان ازادۍ ته ژمنتیا ښایي نو همدغه وخت دی چې دوی د الیاس دایی او د نورو هغه خبریالانو چې په تیرو څو کلونو کې د بیان د ازادۍ په لار کې شیدن شوي او د هغوی قاتلین پیدا کړي او قانون منګولو ته یې وسپاري
د محمد الیاس دایی د وژل کېدو مسؤلیت چا ونه مانه د طالبانو ویان زبی الله مجاهد هغه مهال سره د دې چې دا پیښه ونه غندل خو د تحقیقاتو ژمنه یې کړې وه د پخوانی حکومت امنیتي چارواکو د دایی تر وژل کېدو یو میاشت وروسته د یو مشکوک کس ویډیو خبره کړه چې ویل کېده د طالبانو ملګری دی او د الیاس دایی د وژل کېدو په پیښه کې لاس لري د تیر یو نیم کال راهیسې چې طالبان پر ټول افغانستان واکمن دي لا هم د الیاس دایی قاتلین نه دي معلوم سوي په عین وخت کې په مرکز لشکرګاه کې د الیاس دایی په نوم د هغه څلور لارې درغولو چارې درېدلې چې د پخوانی حکومت پر مهال د جوړېدو ژمنه سوې وه د محمد الیاس دایی څخه د مهرباني په نوم یوازنی څلور کلونه لور پاته سوي چې لا هم د پلار تک ته سترګې په لار ده
د دواړو غاړو ترمنځ دروان ناورین تر ټولو ډیر ځان ملکی کسانو تر رسیدي محمد الیاس دایی د ساتي رادیو هلمن
نن دا نومبر د دولسمه په هلمن کې د الیاس دایی د وجل کېدو دوهم تلین سره برابر و د خبرلانو پستون زبا ورتم شو د خبرلانو د خوندیتوب نړیوال کمیټي د طالبانو غوښتي چې د دوو افغان خبرلانو په وړاندې د تاوتریخوالي روسته بيخي وڅړي د کمیټي ویلي د خبرلانو په وړاندې باید هغه کسانو ته سزا ورکړل شي چې تاوتریخوالي کړې دي تفصیل به بیا هم د خطر پردیس نوور
زتر اوسه په دې نه پیغام چې دا رسمي سرچینه نه ولکه غیر رسمي دي دوی برخورد
عزت الله سلمي په کابل کې د وی خصوصي رسنۍ خبري اندي د ان اکويچ څو ورځې وړاندې د وسلوالو کسانو لخوا غوښل شوی نو موړې وینه په هیګه چې د چالو خو اول وهلو ډبول شوی دی خغلی سلمي ازادي رډیو ته وویل
له دفتر نوایستلم د اکتوبر په 13 نیټه کله چې دروازې ته وتلم یو کس وو یونیفورم سینلرل دوی ویل چې موټر کې څوک تاسو ته پته نه دی نو څوک دی وشنخته دی پیژنې همداسې له لاسه ونیولم او ورسره کش یې کړم کله چې موټر خواته لاړم موټر کې نو د مخ سیټ کې یو بل کس ناست هغه ویل مهرباني موټر ته راوخیژه ما ویل مولوی صاحب څه وایست وای ډېر مه غږېږه موټر ته وخیژه په همدغه موټر ته ختلو کې دا کوم کس چې له ما سره و دغه وار راباندې وکړ یو څه زما سر وګرځېد ګنګس غوندې شوم او موټر ته یې وخیژولم
نوموړی وی تر اوسنه په هیګه چې دغه کسان د طالبانو غړي وکړ څنګه خو د خبريالانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې بیا دغه کړنه غندلې ده د دې کمیټې په خبر پاڼه کې ویل شوی چې د سپوږمۍ رادیو خبريال عزت الله سلمي لکاري دفتر نه د وسلوالو کسانو لخوا یوړل شوی او په موټر کې تری درې ساته پښتني شوی او وهل شوی دی د یادي کمیټې په خبر پاڼه کې همدارس په ننګرهار ولایت کې د انکاس ټلویزیون خبريال نیاز محمد خاکسار د وهلو ډبولو پاړه هم ویل شوی دی د خبريالانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې له طالبانو غوښتي چې د دې قضیو په اړه پلټنه وکړي له دې سره خو کې بیا په افغانستان کې د آزاد رسنیو ملاتړ ادارې یا نه مسؤلین وایي چې د خبريالانو په وړاندې د توتريخوالي قضیه باید له قانوني لارو وڅېړل شي د دې ادارې مسؤل ظریف کریمی آزادی رډیو ته وویل
کیدای شي چې دوی خپل شکایتونه د رسنیو د شکایتو له کمیسون سره ثبت کړي څو کمیسون په دې برخه کې خپل پریکړه وکړي پر هغه د خبريالانو او رسنیو په چارو کې هر ډول مداخله تر رسنیس قانون خلاف عمل دی
خلاف قانون رسانه ها او تعهدات حکومت است
هڅه مو کړ چې د طالبانو حکومت نظر واخلو خو د دوی وین زبی الله مجاهد زمون پوښتنې جواب نه کړي له دې ورها خو څو ورځې وړاندې یو نامه هم په افغانستان کې د خبريالانو په وړاندې لبد چلندي د خپل سر نیونو او همدارس د خبريالانو په وړاندې د توتريخوالي په اړه خپل اندېښنې شریکې کړي وي
ازادي رادیو
د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
راپورونه وایي د پاکستان رنجر پولیسو په سندیالات کې اوسل 22 نور افغانان هم نیولې دي. پاکستان رسنیو د جمعې په ورځ راپور ورکړ چې په دې ډله کې 13 ښځې او شل ماشومان هم شامل دي. د راپورونو له مخې اوس مهال د سند د مرکز کراچۍ په زندانونو کې د 400 په شاوخوا کې افغانان بندیان دي. د افغان کډوالو سره چې له څه باندې 400 رهیسې په پاکستان کې اوسي د پولیسو د چلند او د هغوی د بشري وضعیت په اړه په افغانستان او پاکستان کې اندېښنې په زیاتېدو دي. احمد تکل په دې اړه په پاکستان کې د بشري حقونو له فعالې او د نیول شوو افغانانو له مدافع وکیل منیزی کاکړ سره خبرې کړې او په سر کې ترې پوښتلې دي چې د دې افغانانو له نیولو څخه د پاکستاني چارواکو هدف څه دی.
د پاکستان په سند ایالت کې بد 13 میاشت کې خالی تر 1400 پوری کسان نیول شوی دي افغانان چې په کې زیات شمیر زنانه او ماشومان دي. او د دې علت ماته پالیسی میټر کاري ځکه چې یو دم دارنګ کریک ډاون د دوی په خلاف شروع دي چې کدی وی تانی نه بچاو شي نو ان تم مخته شي دا بس سي نو هغه تانه خامخاني سي چې مطلب کراچي نه دوی بچ شي نو جام شروع کې ونی سي ادرآباد کې د دوی نیول یو کریک ڈاؤن په دوی باندې شروع دي. خالی پولیس نه کوي بلکې رینجرز هم په دې کې انوالو دي.
مېرمن کاکر په پاکستان کې خو تقریبا سلګونه زره افغانان اوسېږي چې ځینې د استوګنې قانوني اسناد لري، ځینې کلونه کلونه هلته بې قانوني اسناد اوسېږي، او ځینې اوس د ناروغۍ یا نورو ځینو ضرورتونو لپاره هلته ځي. داسې کوم معیار شته چې د پولیسو په وروستیو عملیاتو کې کومه ډله خلک په نښه کېږي او نیول کېږي؟
په پاکستان کې اوس د افغان کډوال لپاره هم ژوند تیرول ډیر ګران شوی دي چې د لسو جورایي سي دلته اوسېدل. په خصوصي توګه په سند ایالت کې د هغوی په ضد یو سخت کریک ډاون شروع شوی دی. پاکستان کې د پښتنو نمائنده جماعتونو چې کم دي یا د افغان کډوال چې کم د دوی دلته مشري چې کم خلق کوي هغه ته موږ بار بار دغه تجویز ورکړی دی چې تاسو یو داسې کمیټي جوړ کړئ چې پکې ټولو پارټیانو نمائندگان پکې وي او بیا تاسو د ګورنمنت سره یو میټینګ پدې وکړي چې یو دم د افغانانو سره دا رویه او غیر انساني چلند ولي روان دي او یو دم دا کریک ډاون څنګه پیش ورو دي.
اکثر د خلک چې نیول شوی دي نابلد ولسی خلک دي او یو شمیر نالوستي دي، له دوی سره څوک تلته مرسته کوي په محکمو کې او په کله چې پولیس دوی نیسي څوک سره حقوقي برخو کې مرسته کوي؟
په کراچۍ کې د افغان کونسلګری خپل لیګل ټیم نشته. د دې وجې د افغانان د ډېرو ستونزو سره مخامخ وي. چرته هم زما په نالج کې صدا سي واقعا یا اف آی آر راشي نو زما کوشش دا وي چې زه په خپل اول پرایورټیز کې ځان تزان ورسم او د دوی وکالت التوکم.
د سره پرونه همشته مېرمن کاکر چې لنیول شوی کسانو نه پیسې او هرڅ چې لري اخیستل کیږي، او حتی د سره پرونه هم غوړېدل دي چې وای لزینو سره د خوړو د اخیستو پیسې لنه پاتې کیږي. دا پرونه څومره دقیق دي؟
د دې نیول شو کسانو سره پیسې او ټول قیمتي سامانونه پولیس واخلي، حتی کې چې د دوسرې سکم د چا سره پاسپورت یا ویزا وي هغه هم پولیس په خپل قبضه کې ځین واخلي. چې کله دوی د تانې نه جیل ته منتقل شي نو د دوی نه سره د یو صابون اخیستلو لپاره هم پیسې نه وي. دوی په دومره بد آل کې تجوان کوي چې زمونږ چې اکثره د قیدیان الته عدالت تر نو زمونږ د کوشش چې هغوی ته سر روپیې صد داسې ورکړو چې دوی الته په جیل کې لږ هغه ځان ته د ضرورت سامان پې واخلي.
او وروستۍ پوښتنه دا ده مېرمن کاکر چې د پاکستان د بشري حقونو ډلو او ټولنو په دې برخه کې څه کړي دي او څه کوي؟
د پاکستان بشری حقوقو کم تنظیمونه دي هغه په دې افغان کډوال په مسله کې څه خاص انټرست نه اخلي، حالانکه موږ بار بار هغه ته ویلي دي. او دا رنګ دلته چې کم د پښتنو نمائنده جماعتونه یا غورزنګونه دي نو په هغه کې پښتون ژغورنه غورزنګ چې دي هغه په دې باندې زموږ سره مرسته کوي.
په پاکستان کې د بشري حقوقو فعال او د نیول شو افغانانو مدافع وکیل منیزه کاکړ چې احمد سکل سره د افغان بندیانو پر وضعیت خبرې کړې وې. زموږ پښتو خبری مجله هم دلته پای ته رسیږي. په درې برخه کې به زموږ د درې برخې همکاران تاسو سره وي.
Thank you. اینجا رادیو آزادی است. به مجله خبری شام امروز خوش آمدید. در این مجله گزارش های